د سلام پر وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي د کندوز جګړې د هیواد خصوصي سکتور ته د ورځې $3 میلیون زیان رسولی دی. د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان لکوزی ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې ټولې تولیدي فابریکې بندې شوې، سوداګر له کندوز ښاره وتلي او تر څنګ یې په شیرخان بندر کې هم په بیلابیلو موادو بار 300 لوی موټرونه بند پاتې دي.
تجارتی مرکزونه لرو، بانکونه دي او همدارنګ یو ډیر لوی زراعتي ظرفیت دی هلته، او موږ هغه بندر لرو چې په دغه بندر کې د ورځې 200 نه تر 300 کانټینره مالونه د خارج نه راځي او د دې طرف نه هم دي طبعا مشکلات پیدا کیږي، نو تاثیرات موږ په لاره باندې منفي دي.
نوموړي زیاته کړه چې په تیرو 13 کلونو کې په دغه ولایت کې $1.5 میلیارد پانګونه شوې ده. ښاغلی الکوزی زیاته کړه چې کندوز په شمال زون کې یو سوداګریز مرکز دی او کاروان جنگ نور هم ادامه پیدا کړي زیان به نور هم لوړ شي. د کابل ښار اوسیدونکي د هوا په سړېدو سره د برېښنا د بیل لوړېدو څخه شکایت کوي او وایي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار برېښنا د پارچاوي تر څنګ د برېښنا بیې هم لوړې شوې دي. خو د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په بازارونو کې د ډالرو د بیې په لوړېدو سره د برېښنا په فی کیلووات بیې کې 2% لوړوالی راوستلی دی. د ښاغلي توحیدی په خبره د افغانستان 80% برېښنا وارداتي ده او دوی باید اړوند دوه هیوادونو ته هم د برېښنا پیسې په سمه توګه ورسوي. د کونړ ولایت مسولین وایي چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې د قیمتي ډبرو کانونه په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دې ولایت د کانونو رئیس هارون رشید ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر غیر مسؤول کسان د قیمتي ډبرې پاکستان ته په خشاخي ډول انتقالوي. د ښاغلي رشید په خبره دوی دا مسله څو دلیل له اړوندو چارواکو سره شریکه کړي، خو تر دې دمه په دې اړه کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 3 افغاني او 40 پوله، یو یورو 1 افغاني او 90 پوله، یو پوند 50 افغاني او 30 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني او 80 پوله، یو ایراني تومان 90 افغاني او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 410 افغاني.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اساسي او بشري حقونه او هم د مخکښ شوز اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ځای لري. له جوړسته به ووري لمړي د جمنې سره سم د نه قانونه کډوالۍ پاړه د چمتو سوی راپور اوري. د افغانستان امنیتي چارواکي له خلکو غوړي چې بهرنۍ هیوادونو ته له نه قانونه کډوالۍ ولاس واخلي. د چارواکي وایي کسان افغانان بهرنۍ هیوادونو ته له ډیرو ستونزمنو لارو سفر کوي، خو هلته هم لنیول کې دوه په زور بیرته خپل هیوادونو ته استول کیږي. صفي الله ستانکسي یو رپورټ جوړ کړی چې پکې وري دوه افغان ماشومان له ترکیه کابل ته لیږل شوی دی او تمه ده خپل کورنۍ ته وسپارل شي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې یو. دلته وخت نا وخته ځینې افغانان چې له بهر ډیپورت یا جبران اخراجیږي راوستل کیږي. نن هم د همداسې وی قضیه په اړه د ریپورت جوړولو په خاطر راغلی یو.
دغه ډیپورت شوی افغانان که څه هم له ستونزمنو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي، خو هلته د ځینو ستونزو په خاطر لنیول کېدو وروسته بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي. د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې افغانان باید ناقانونه کډوالۍ ته زړه ښه نه کړي. جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته د دې مسلې په بیان سره د دوو داسې افغان ماشومانو د ډیپورت په اړه وایي چې په ترکیه کې نیول شوی وو.
دغه دوه ماشومان ترکیه ته داخليږي. دوی داسې لکه بې اتنا چې خوشی سي هغه رقم خوشی سوي دي او د ترکیه پولیسو نیولې دي او راسن راسې چون دوی په خپل ژبه ورته بیان کړی د ورته ویل دي چې مونږ افغان یو، د افغان په نوم باندې مستقیما افغانستان ته رالیږل دي. دا د یو افغان لپاره د شرم ځای ده. مونږ تاسو ډېرې سختۍ تیرې کړلې، ولی اوس خو الحمدلله په افغانستان کې ټول ځایو کې خپله ژوند ده. ولی متاسفانه دوی د داسې حالتونه استفاده کوي چې هغه قابل د تایید نه ده.
د ښاغلي حقیار په خبره دغه ماشومان آرمین او ایشان نومیږي. له خپل پلار او مور سره له ایرانه ترکیې ته تلل چې پلار او مور یې له ایرانه بیرته کابل ته لیږل شوي او دا ماشومان ترکیې ته رسېدلي وو. ویل کېږي دا ماشومان د خپلې کورنۍ د بې توجهۍ له امله پولیسو نیولي وو او بیا یې د چهارشنبې په ورځ کابل ته ولیږل. د 9 کلن آرمین او 5 کلن ایشان په څیر نور افغانان هم وخت ناوخته له بهرنیو هیوادونو ایستل کیږي چې دلته هم وی خو له خپل پخوانی کاروبار پاتې وی او لبل خو د نوې ژوند په لټه کې نوري سختې شي بي تیروي. لارمینه او شان سره مل نګدي وکتل. دوی هم بهر ته لته غزړه توري دي او لنور خلکو غواړي چې بهر ته دین ورسي.
ګرانو دوستانو، د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو په قمانداني کې ودلته زموږ دوه ګلالي ماشومان آرمین جان او شان جان لمونږ سره دي. دوی نن له ترکیه بیرته راوستل شوی دي او خوشبختانه چې پلار هم دلته نګدي ورسره دي. لمړی به آرمین ته ورشو چې دوی څه وایي.
400
د تیاره بودی. د تیاره ورت نان دادن گشنه خو نشده بودی؟
بیسکویت یک تا آبز انبه.
خب ایشان جان، بابایی تا که دیدی خوش شدی؟
آره.
چقدر خوش شدی؟
زیاد
خوش شدی؟ میخوایی بری پیش مامانت؟
آره.
آرمین جان، دوباره میخوایی خارج بری؟ کشورهای خارجی بری یا چطور؟
میگم نری خارج، خارج جان
خوبه نیست. ایشان جان، تو خود دوباره نمیخوایی خارج بری؟
نه.
نمیخوایی؟
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مواردې خطاسي دم کړې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له و د ماښام تر و بجو پرې خبرونه لري. البته د افغانستان په ټولو شهرونو کې لکه چې مخکې په اعلان کې مو د پولیو یا د ماشومانو د ګوزرن ضد واکسین په اړه اعلان واورېدی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د پولیو یا د ماشومانو د ګوزرن ضد یو نوی واکسین معرفي کړ چې د یو کال څخه کم عمر ماشومانو ته به تطبیق سي. دغه واکسین د پولیو د نورو واکسینونو تر څنګ ورکول کیږي، خو توپیر یې دا دی چې دا ډول یې د پیچکارۍ له لارې تطبیق کیږي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره چې د دې پروګرام مالی ملاتړ کوي وایي چې دا نوی واکسین څه باندې 1 میلیون ماشومانو ته په روغتیایي مرکزونو کې وړیا ورکول کیږي. یوسف صدران نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا صحت یې پیل کړي چې تر راتلونکو 3 کلونو پورې په هیواد کې د پولیو یا ګوزرن پیښې په بشپړه توګه له منځه یوسي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د پیچکاریو له لارې د تطبیقیدونکي ګوزرن ضد واکسین د معرفۍ پر مهال له خلکو وغوښتل چې د ګوزرن واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي. ښاغلی فیروز وایي دا واکسین سر له دې ورځې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې هغو ماشومانو ته تطبیقیږي چې عمرونه یې له 1 کال څخه کم وي. د پولیو د زرقی واکسین معرفي داسې ده چې ډېر ښه معافیت ایجادوي او اغېزمنتیا یې تر 95% شاوخوا ده. دا واکسین په ټول هیواد او ټول روغتیایي مرکزونو کې تطبیقیږي. که موږ وکولی شو دا پروګرام په ښه ډول عملي کړو، انشاءالله د راتلونکو 3 کلونو په موده کې به له افغانستان څخه د ګوزن ناروغۍ په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د پیچکاریو له لارې تطبیقیدونکی نوی واکسین د هغو واکسینونو چې د خولې له لارې تطبیقیږي ځای نه نیسي، خو د هغوی تر څنګ ښه اغېزمن تمامیږي. دوی وایي چې د پولیو زرقي واکسین یا IPV ټولو ماشومانو ته د دوی د عمر په 14 اونۍ کې تطبیقیږي او کورنۍ باید خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي. افغانستان چې په نړۍ کې د پولیو څخه ګواښونکی 2 هیواد دی، هر کال د ګوزن ناروغیو د مخنیوي لپاره په 4 موسمونو کې د واکسین سراسري کمپاین کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په نورو هیوادونو کې د واکسین ښه نتیجه ورکړي او هیله لري چې په افغانستان کې هم ګټور تمام شي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي اکیل لیر خبریالانو ته وویل چې سږ کال دا واکسین شاوخوا 1.2 میلیونو ماشومانو ته تطبیقیږي. IPV نوی واکسین نه دی، بلکې دا په ډیرو نورو هیوادونو بلکې په نړیواله کچه استعمالیږي. IPV یا زرقي ډیر محفوظ واکسین دی. تر اوسه د دې واکسین د تطبیق سره هیڅ حساسیت نه دی پیدا شوی او نه هم د نورو واکسینونو تر څنګ بده اغیزه کړې ده. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی او د نړیوالو مرسته کوونکو له ټولو هڅو سره سره سږ کال په هیواد کې د پولیو 2 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د برخې کارکوونکي وایي چې نامني او ډیر کله د خلکو ناپوهي د بریالۍ مبارزې مخنیوی کوي او له همدې امله نه دي توانېدلی چې تر اوسه په افغانستان کې دا شمېره 0 کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لمړی خپل سلامونه ونی کی د ازادي رادیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پسې کیدی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه چې د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د سلا شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپله زمینه دې ته مسایده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګرفت وخت ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه له جمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه په همدغه شان ته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېرو ځینو کې دولتي واکمني نشته چې دځینه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي ته ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که ونیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایده چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپېڅلي دین اصولو تعلیمو په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایده شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسې وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسې مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولې متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچت تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه ویل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ او تاسې هر ورځ د رسنیو د لارې نه اولو چې په هغه ولایت کې او په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې د شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان په کله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاک خدای یو هبت یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه نه په ښه شان استفاده کړې وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه د دغه حق په استفاده سره دی په دې وتوني کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافقیدو لپاره د یو ځینه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونه شي کولای، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د لمنځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځ سره وړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځه وړي، او بالاخره داسې یو ویره منځ سره وړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې پنځه جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونه نیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې ته حاضر نه شي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانې ته لاړ شي یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناً د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشری حقوقو په وضعیت باندې او ډېر منفي اغیز لري، ویره وحشت او دهشت په ټولنه کې مستر.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادی راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواجست. احمد زئی صاحب د ورستي پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوی دی، ولې هغه تدابیر چې بنیاد په دې وټونیږي چې د دولتي اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي. متاسفانه په دې باندې توانیدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې دي. دا خپله جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنۍ د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایل چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانینو سرغړونه وکړي. د قانون واکمنۍ نشته، دولتي واکمنۍ نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم وصف کړی، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې تاوتریخوالی په قانون کې دغه جنسي تیری ته د جنایت وصف ورکړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصف ورکړی او سنگینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کالونو تر 30 کالو پورې جزا ورته تعین کړی ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، ته د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا به حد کم ده. درحال چې د دولت دغه کلینی اوس دوګون کې کلینی دي، جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفی اغیزې چې هم د رواني لازم هم د جسماني لازم قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کیږي، هغه د تاوتریخوالي د منې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي. او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي، دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنې د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي که نارینه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایه لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاوونه په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي. غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانونه وسل راټول کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړه، قانون هغه ډېر شدید غبرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نورو وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
مخکخه خزی.
د مخکښ شوزو په خبرونه کې مو زحمت شي بر هر کلی کوم. مرسل مقدس له پکتیا په ټلیفون را سره ده. مرسل مقدس د میرمن بهیر غړی ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور انجونې روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته حڅولې یاستي چې نور انجونو ته سواد ورزده کړئ؟
اور سے پاس انجن راغله زم کور کې اداش نو مونږ په دې باندې 3 کلوک ته درس بوايو نو باغ کې بیا نو د انجنونو سره دې لپاره بدل ځای او دې سن فسو کور کې جوړي نو بیا خپل کورونو سره موږ خبره یاد کړو چې د څه یو خبر ده دا غوې ولې ښه د مونږ وته او کوته خلاص شو او په امر کې به درس ورکو چې دې کې ما سره خپل ورور مه هم ورستو کر خپل پلار مه هم را سره ورستو سره او هم د غنجلو ته مو دا غنډه مو سره وکړه.
د دوه غنجونو شمیر تقریبا څومره و چې دوی دا پریکړه وکړه چې درس وای؟
لومړی څه خو زو ما خور مې او سره دوه درې غنجونې نورې وکړه چې بیا سم جوړ شو نو غنجونو علاقه خو دلته راځي وکړه یو خو د څو څه خپل کلی کې وو او یعنی په یو کور کې وو او جنونو امدا وخت ته راشنو شاملې دي تقریبا 14 پورې نیټهوالوري 14 ولس جنې او نو رحم غوړې راځي.
تاسو دوی ته څه شي ورزکوي؟
امدا درس کتابونه څه کوم دي نو موږ تر شپږم پورې ولې وان سن پم شروع کړو امدا سي مخکېزو.
مرسل جان، په دوه جنو کې څه تاسو شاګردان دي؟ په دوی کې د څه تکړه شاګردان هم شته او کنه دوی څه کله کورونو ته ځي بل ځان سره درس نه وای؟
ولې نه چې خو کوشش هم دا کوي چې سبق کې د کته راځم دی لپاره نو د دې کا د کور کارونو نه ساتو پاتې نه سي هغه ته دوی دي کنه په څه موخه کې بیا نو یو ورځ موږ دې ته هم څنګه کړي دا نو ناسی سنائی باندې هم کار کوي انجنین مړی کوي باز انجنین نور کارونه
د ازادي رادیو د راپورونو لمخې په پکتیا کې ډیر انجنونه د سې تر شپږم ووم سن په پوره تعلیم کې بیا کورنۍ اجازه نه ورکوي چې ورسته نور تعلیم وکړي د غصا شاګردانی په دوی کې داسې کسان شته چې دوی بل خپل کورنیو نه اجازه واخلي ورسته به نور تعلیم په مکتب او پولیس کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي او تر دې وړاندې چې اوس هم دلته کوم انجنیر دی نو بعضې کورنۍ ورته اجازه ورکوي او اوس دا نو اجازه ورکوي ځکه چې دا په کلي کې ده نو دا وایي چې همدا حکم بس ته چېرته نه شي تلاړي نو څه پانچ تلاړي نو څه راغه زموږ خپل مشکلات په کې حل کړو دا هم راته بسنه کوي او کې دې چې
مخبروران د لارې نور هم تاسو خو د افغان میرمنو د ادبي بهیر غړي هم یاستي له افغان ادبي بهیر سره مو په کابل کې څنګه روابط ونیول ستاسو د دې بهیر غړي توپ تر لاسه کی او بیا له پکتیا د ټلیفون لاري په دې بهیر کې په مشایرو کې برخه واخلې؟ دې بهیر
ته مې دایوي رسنې د لارې نه لار پیدا کړه چې هغه کې مو ستاسو لنګول سره سره ورستو کړه میرمن بهر کې د دې کومې غړې چې دي کنه نو دا غوښ مې را تر اخره دا غوښ نه لري نو سره اړیکه نیول.
کله چې تاسو د میرمن بهر په غونډو کې د ټلیفون د لارې برخه اخیستې ده دا خبره مو بیا د کلینجونو ته هم کړې ده چې هغه هم وحد شي څو په دغه سي بهرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟ ولې
نه، جنو ته مو همیشه دا خبره کړې ځکه چې یو خو په دې سره د ضرورت زیاتېږي دا زما د خپلې تجربې نه ده او باجورته کېږي او تر څو کورنۍ هم په دې باندې څنګه یو څه کولی شي هغې پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنې په ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبي بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر دی وڅانګې په ډول باندې وڅانګه په پکتیا کې په خپل کلی کې پرانیزي او نور انجنیر هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا هر څه خوب هم ولې لکه وای خو جن دنده چوری نو که څوک شاعری کوي هغه ته تاثار دي ځکه څه مې ښکاره کوي او کورنۍ ته څه کله ښکاره کړي نو هغې ورته یو ډول خبرې کوي نو په دې خاطر باندې نجلۍ ته نه حاضرېږي چې هغې خپله شاعري ښکاره کړي.
له مرسل مقدس څخه په مننې البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونې پروسه کې قطع شوله. د مخکښو شزو تر بل پروګرام مو زه هم چې بر په خدای سپارم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
ستم مکڑا گر